السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې به روغتیا د ژوند شتمني خپرونه په ژوندۍ توګه واورې خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د کابل په لویدیز کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینې راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي او نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. بشپړ خبرونه د کابل په لویدیز کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. ځینو رسنیو هم دغه خبر خپور کړی دی. محقق ادعا کړي چې دا ماشومان د کابل ښار 14 ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم په دې تړاو خبرې کړي دي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 سال.
آقای اتکاسانو مشریات کلانو او وروکه یو یو نیم کلان خریده. لدی چې پلار مور او نګدی خپلوانی نظر لودل ورغلو. ګورو چې په یو کور کې ټول مردی. ان دومره وږي و چې خپل پخې هم نه وی غزولې.
حتی امو قدر ګروش نه بود کین پخا خرم نه تمونسته دراز وکړ.
د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په خپل فیسبوک د دې پرونی لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. د بیان له مخې اغلی لاینز له لوړپوړو طالب چارواکو سره په دې لیدنو کې د افغانستان په پراخیدونکي اقتصادي او بشري ناورین او د رنګ د بشري حقونو د اندېښنو په اړه غږېدلې. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د دیبرا لاینز په حواله دا ټینګار هم شوی چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز یاته کړي چې ټول شموله حکومت ولی او د ښځو او نارینه په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي.
76 years ago United Nations was created as a vehicle.
وای شپګاویا کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی وسیلې په توګه رامنځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرمخ وړي. کووډ-19 جګړې لوګه بيوزلي او د اقلیم بیړنۍ حالات مقتدار یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډېر واټن لري. د ملګرو ملتونو ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یوناما یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړي. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یوځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د خاروالۍ لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شو چې جګړو کې وران شوي. د لخکرګا خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونو او پلچکونو د خاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یعنې د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی.
نوموړي د هغو پلونو او پلچکونو شمېر یاد نه کړ کوم چې بیا رغول کیږي، خو ویل لومړیتوب هغو ته ورکول کیږي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي. د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخکرګا د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې ورانې شوې دي. ازادي رادیو ته خواږیست. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشری په ټاکنو کې رای ورکوي. اټکل خي چې وسنۍ ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي. ټاکل شوی چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 3 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې څه باندې 21 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د بشري حقونو غاڼو سازمانونو فعالانو د ازبکستان په نننیو ټاکنو باندې وارلمه خزینه انتقادونه کړي. له هغې ډلې د هیومن رایټس واچ سازمان یا د بشري حقونو څار سازمان په ازبکستان کې د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو د زپلو او عامدارنګ د خلکو د جبري کارونو یادونه کړې ده. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړی سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې درې سیالۍ وګټلې او په ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو سره ووت. د سبانۍ سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویاند هوتک فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې 13 واره مسابقې کړې او ګڼو کې افغانستان بریالی شوی، خو سبانۍ لوبه دواړو ته ځکه مهمه ده چې په نړیوال شلاوریز اصلي لوبو کې لومړنۍ سیالي ده. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای ده. د دوهم ګروپ یوه مهمه سیالي نن د هند او پاکستان ترمنځ کیږي. دا دوه ټیمونه په نړۍ کې سرسخت سیال ټیمونه بلل کیږي. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبی په سټډیوم کې پلان شوی ده. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده چې په ټلویزیونونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. تر لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلامونه دوستانو، خره غلاس د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته په دغه خبرونه کې نن زه موجیب حبیب زاده تاسو کوربایم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسالې خبرې وکړو او خبرونه کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه د مخه دا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه دی او څومره کسانو ته په پام کې ده چې د ګزند واکسین ترسره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري ترسره کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور اورو او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسین د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نوومبر په 8 نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلو د دې کمپاین نوی پیل مهم ګام بولي، وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګل خان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
چې کمی زیاتونه د پوجو د واکسین د دې برخې او د واکسین ساتي ورسو نو تمه خو همداسې سی دا د بل خواره د اسلامي امارات مقامات هم
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تمه ده په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي. د ګوزان ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 5 کلونو کموم را هر ماشوم واکسین شي.
دا ځکه چې زمینه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسی ډول ستونزه نشته نو ټول کوشش همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومانو شمیر 450 ته رسیده خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي یوې خوا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزڼ د واکسین پایلې خو خبر یادوي خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومانو د مخ کېدو په اړه خواشي نه دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د 2021 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژره مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویا سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیارته عادي شي.
دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزان کمپاین کور په کور د نومبر په 8مه پایل او همدارنګه واکسینې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومانو ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ښاغلی ډاکټر ګلخان حیوب یوځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایست چې خپله د ګوزن څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثره شي ترې؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو برادي او ټول درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې د پولیو د نامه سره خو اوس مهال د نیک امر زمونږ ټول وګړي او ډېری هیوادوال د دې د نامه سره آشنا دي. نو پولیو خپله داسې یو میکروب دی، یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغې ته وایرس ویل کېږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځته راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په اخت باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا دغه ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د مرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پسې اولادونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله یې فلج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فلج کړه نو بیا په دې وخت کې عینی مرګونه هم منځته راولی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب، پوښتنې به وروسته نورې هم مطرح کړو، خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 00200212 15 01 01 او همدارنګه 00200212 شپږ 01 01. انداز موږ د واتساپ شمیره هم ده، تاسو کولی شئ په واتساپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتساپ شمیره به تکرار کوم 00200212 شپږ 01 01. ډاکټر صاحب، په دې تړاو راته ووایي چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډېره ماشومانو ته ګواښ پېښوي په دغه مرض کې؟
بله، دا خو په دې پورې اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کشتون ولري، نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم خار کې یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوه یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو، نو دا داسې ویل کېږي چې د هماغه خپل چاپیریال 200 نور کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلې چې د غایته موادو د لارې نه د وایروس نورو انسانانو ته انتقالیږي، نو دغه غایته مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه کورنۍ یو شخصي حفظ صحت چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال اوس لا هم د عاجت طرفه کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډېری هیوادوال په ډېرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جوابي چې کوي نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دې چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخ کې دي هغه فلش سیستم دی، نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغاوت عملیه په خلاص شکل باندې کیږي نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي، نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایته موادو نه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې دغه ککړ شي، نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول هغه د انسانانو خولې د لارې نه بدن ته داخلیږي، او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایو، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګوزان د محو ورځ ده، څه فکر کوئ په هیواد کې د دغو د محو لپاره هلې ځلې تر څه بریده بریالۍ وي په تیرو څو وروستیو کلونو کې، او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلیو بانډې دي، او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي، او یا هم هغه چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسؤول واوسي. د حل لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لاری خو البته یو خو همدغه دی چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې دی لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې، او یا هم بی بی سی رادیو چې ده دا هم زمونږ هغه رادیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي، او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو تاسو دغه رادیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې م کړې ده د دا مونږ هیڅکله هیرولی نه شو. خو د مونږ تمه د تاسو دواړو نه، د تاسو د رادیوګانو نه ډېره زیاته ده چې که تاسو نور هم زمونږ دغه برخو ته پام وکړئ، د خلکو ذهنیت روښانه کوي، خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کېدلی شي. همداسې مونږ به تر ډېره په بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه، د ممبر د لارې نه، مونږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو، خلکو د پولیو د خطر نه هم خبر کړو، او د بلې خوا نه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېره اسانۍ سره اوس مهال خو ګوري دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی، د دې د مخنیوي دپاره خو اوس مهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی، خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیر چې دي، د لاسونو بیا بیا مینځل او په اوبو او صابون سره د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ورتلل، او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل، دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته مونږ غواړو چې ټولنه دغه شیونه مراعت کړي. ځکه که چېرته یو څوک په پولیو په میکروب باندې ککړ وي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي، انشاءالله واکسین خو ډېر ګټور دی، ډېر ګټور دی. خو یعنی د دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پولیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زمونږ ټولنه پاکه وي، زمونږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعت کولو سره یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي، دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي، نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي. او په تېره بیا اوس مهال خو مونږ د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول دا باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه د مخه دوستانو تاسو ازادي راډیو اورئ او د ژوند شتمنی پروګرام د روغتیا د ژوند شتمنی اوریدونکو لرو، اوریدونکو برا وخلو ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنه جواب کړئ لغه پس په خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیر ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي پر دې به بحث ولرو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، طالب خیر جوړیا
ورور، څوک له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو څه؟
رحیم الله د هلمند ولایت څخه. د ډاکټر صاحب څخه مې دا چې څو ځلې په یوه ورځ کوچنی ته ما واکسین ورکول چې تمری او کینل لري.
مننه له تاسو. لاړ به شو بل اوریدونکو ته که څوک په خط کې راسل لرو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب، د رحیم الله ورور پښتنه مو واوریدله چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ستاسو جواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور، خو رښتیا هم چې ښه پښتنه وکړله، دې ورور ته خو زم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خدای شي چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځله د پولیو واکسین
هدف پیدا وي چې په کال کې
او زه به ورته مغه وایم نو په یو ورځ کې ماشوم ته مغه یو ځل واکسین ورکول کیږي اما غتوا سات کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کفایت کوي خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي نو دا ضروری ده چې د یو کلنۍ پوري د تا 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي او د دې په څنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندو ته ورځي نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي ترڅو وکولای شي چې دا ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي.
مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته باور شو. السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم. هیل احترامات تاسو ته او خواږه ملګری چې ازادي راډیو نه د صحت خبرونه ته وګ دي ټولو ته سلامونه کوم.
ورور څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو سیاست الله صافی هم د سندونو کور لګمات.
صافی صاحب پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو خو سي د ځینی اشخاص دی او نظر لرم د پولیو واکسین په خبرې کوي کنه ځینې ناپوه کړي دي چې هغه پوه نه لري صحت بخش کې سم پوه نه لري وایي چې دا واکسین خلک تطبیق کی دا ډېرې ستونزې منځته راوړي او ښه نه ده نو زه هغې ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوندي پر مړ پرازیت نه جوړېږي بیا تطبیقېږي او دوه درې پوښتنې مې د ډاکټر صاحب نه دي هیله ده چې راته جواب کړي دغه پولیو واکسین کچیر د دریو سال دوه قطرو نه زیات استعمال شي جانبي عوارض لري کنه لري او بل پښتنه مې په ټول افغانستان کې پیخې سو تر رسیدلې سو پیخې صف شوې دي او درېمه پښتنه مې دادا چې د پولیو ناروغي کوم اشخاص چې په پولیو ناروغي اخته وي هغه تداوی لري او کنه لري ډیر مننه چې ماتم په خبرونه کې وخت
مننه کور ودان بل اوریدونکو راخلو څوک لکم ځای څخه خبرې کوي سلام علیکم
ما سلام سلامونه موږ د خانمونه ډاکټر سپتم سلام کوم فضل خدی ورداګې مې باندې چا کوړدا ګنه
ورداګ سپ تاسو مشخص پوښتنه څه ده ډاکټر سپ څخه
مننه خیر ډاکټر سپ نه مې سوال پوښتنه دا غا د پغول رو پروتوسمو کې چې خلک ژوند لري کاسون زیاتره دغه د پولیو واکسین د خپل ماشومان د پوره نه تطبیقي وي مخالفت یې کوه وی په روتین کې د دوه ذهنیت خراب وي یعنی دوه خلکو د فور د څه یو داسې نظر لري چې خلک دغه نظر وخلی چې د دوه تیارونه رڼا تراشي خپل ماشومان واکسین کوي نه داسې واګوي ورکو چې لرو پراتسمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسین وي په دوه خاطر باندې وي ذهنیتونه خراب وي نو داسې یو واغې د هغه ز غوړو یو
بحث ډاکټر سره لدی چې په دې مسله خبرې وکړه چې ما په هواي باید لوړ شي ترڅو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان ته ګوزان واکسین تطبیق کړي بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری لا لغمان ولایت څخه باډی کني ولې وا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخه دغه اوس مهال موږ لرو
نو بلې صاحب ساتي صاحب ته هم په خپل وار باندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د نیک نظر قدر کوم ځکه چې دا زه فکر کوم هغه احساس دی د سره هیوادنې چې د خپل هغه د زړه خواله زمونږ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې کړ نو د نظر او د احساس د قدر کوم نو پولیو دای پښتنه وکړه چې پولیو واکسین کده زو تاسو کو نزیات ورکو البته دوا درې سات کی څلو سات کی د دې بعد اوسه لکه ناوړه اغیزا په ماشوم باندې نه ای که فکرم کړی کتری ته تاسو په پروګرام کې زمون سره همکار اوسئ نو من خپل رضاکارانو ته ویلي کچې ته تاسو په دې باندې پوه شئ چې یو ماشوم دا واکسین بیرته د خولې نه راويست توی ک او یا ګولم په مخ کانګي وکړي نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکړي په دې کې خبرې موږ تاسو ته یو فکر پیدا کیږي چې دا واکسین خټول بده توکړې نه یو اندازه بده معدې ته تیر شوی خو بیا هم موږ پورا دوز بیا د سره ورکو نو دا کچیرته د 200 کو په زیاد لري ورکړسي دا کوم ناوړه اغیز په ماشوم باندې نه پیدا کوي ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي خو کچیرته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیق کیږي د درې څلور ساعتونه نه ډیر نو بیا کېدلی شي ځکه دا هم یو ژوندی کمزوری شوی میکروب دی او زموږ تاسو د ماشومانو لکه هغه غذایي رژیم دومره ښه نه دی د دوی معافیت سیستم قوي نه دی بیا دا خپله دا میکروب کېدلی شي په بدن کې فعال شي او خپله ناوړه اثرات پرېږدي نو ښه خبره دا ده د بل خوانه موږ دغه واکسین چې دی همدا دوه ساعت کې د هر ماشوم په سر سنجولی دی نو که چېرته ماشومان ته اضافي تاکي د کولیو ورکړو نو بیا موږ کېدلی شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو او د چې بله پوښتنه داسې کړې وه چې اوسمهال موږ څو مثبتې پېښې د پولیو لرو نو هغه ده ته ویلی شم چې د نیکمرغه د نیکمرغه چې اوسمهال موږ په ټول افغانستان کې هغه هم د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یوه د پولیو مثبته پېښه لرنه چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې وه او د جنوري نه دې خوا ته د الله په فضل سره موږ هېڅ پولیو مثبته پېښه نه لرو نو دغه موږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده د پروګرام دپاره یو غټ زیری دی نو که چېرته موږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوس هم تمه ده او پلان کړی دی دا تر سره کو نو موږ به وکولای شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې کم کو.
مننه ډاکټر صاحب دا د جانبي عوارض او اعراض په اړه به وروسته خبرې وکړو دا چې د بدن کوم عضلاتو ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولای شي چې بیا یې مخه ونیول شي آیا داسې کومه تګلاره شته یا علاج ممکن دی که نه ښاغلی صافی یوه بله پوښتنه هم درلود اخته شوي کسانو د هغوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه
نو دا خبره دا پښتنه هم ما جواب کوله خیر دا زما لکه خپل شخصي نظر دی باور کوي چې کله ویم د زړه د درد نه ویم نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی دا د الله پاک خپل لورین ده چې چاته ژوند ورکوي او د چا نه اخلي خو زه په دې عقل باندې داسې ویم چې اسې زه د ما د خپل ذهنیت تاسې وایي چې هغه ماشومان چې په پولیو باندې اخته یا هماغه وخت مړه شي یعنی زه په هغو باندې دومره نه خفه کیږم خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي بیا ټول عمر یې د کړاو سره تیریږي باور وکړئ په هغې باندې زه ډېر خفه کیږم ګورئ دغه حدیث مبارک دی وایي چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغې کې ماشوم شته ماشوم په کې شتون لري او بدمرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ ښودلې ده چې هغې کې معلول ماشوم په هغې کورنۍ کې نو دغه معلول ماشوم چې دی دا رښتیا هم په خپله د دې ماشوم دپاره د دې د کورنۍ دپاره او د ده لکه د ټولې ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړېږي او دا بیا ټول خپل ټول ژوند د کړاوونو او د ستوندو سره بیا پکې مشي نو دغه شی نه چې دی دغه بیا سره انسان بشتم ډیر زیات دوري نو د دې لپاره ما دا سویل چې پولیو هیڅ علاج نه لري که چېرته یو ځل ماشوم خدای مکه په دې ناروغۍ باندې اخته شو هغه تلپاتې معلولیت بیا د دې سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی که دا ډیر مجهز روغتیایي مرکزونو ته امریکا لندن او دې ځایونو ته مرسته نو ساينس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي او بل یو زمونږ اوریدونکی چې د چاکر ولسوالۍ نه و نو د دې د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زمونږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغیزې او اثر لاندې راغلي دي نو په هغې کې لکه همدغسې نیک خلک لکه دا خپله دا د چک وردګونه چې موږ سره په اړیکه کې شوی وو نو دغه لکه په خپله د کلو په غونډو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولی شي چې همدغه چې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي او د خلکو دپاره د دې ذهنیت جوړ کړي چې خلک دا خپل ضرورت وګڼي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلي وخت د پولیو د واکسین دپاره راودي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو دیونه په ورځ کاوردلای شي. اوس د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او په دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب میلمه دی او د پولیو یا گزرن د واکسین او د ناروغي پاړه دلته په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 24مه نیټه ده. د پولیو یا گزرن د محوي ور سره سمون لري. زه موجب حبيب زایما زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم. څوک لکم زای څه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي، مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د چې کم واکسین ورسېدلی، دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثر کوي، کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
بله صاحب، دا پولیو خو داسې یو ناروغي ده چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولای شي، ډیر غړو کې نارامي رامنځته کولای شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي، دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو. د دې پایل هم دغه د عادي ریزش په شکل باندې دی. ځینې وخت دا د ستوني دردونه هم د دې سره ملګري، او بیا د ستوني د دردونو نه ورخوا ته ډېره لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تبه هم ورسره ملګري. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شیینې چې دي دغه د تحمل وړ دي، یعنی دا تیرېدونکي دي، خو خطرناک حالت یې چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلچکی یا د کارې غورځي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلچ شو، بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړې یو طرف یا ولاس او پخا یا دواړه لاسونه یا دواړه پخې او یا هم کېدل شي چې هم لاسونه او هم پخې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب د چا پر د گزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړې. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به کوي. سلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، اریک صاحب سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډېر خوشاله یو چې په شفاف ډول افغانستان کې د پولیو واکسین وشي او کوټ افور وشي. زموږ خلک ډېر بېوزله دي، یعنې زه یو میاشت کېږي چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ یو بازار چې د کوټو په نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بېخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بېخي کم ده، او هېڅ یو داسې موسکه نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کومک وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هېڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي چې خلکو ته معلومات ورکړي. زه خلک نه پوهېږي او لکه
مننه کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بله څوک؟
سلام علیکم. رور احمد همدر در سرپاڑی کا کین در لغمان نا.
همدر چپ سلامون در رور سیگی پختن ما مترکی لطفا.
مانن رور یو سلام داکتر صاحب تا، یو سلام طول آوری دن کتا کانا پختن خمی دقا دا سی بازی ما شم دسی مرزادی یا لاس یا پخی شلی دقا سواجا که بیش یو دای ما پختن ما دادا سنا خبل از دینی ما شما لی بیدی دی رور سی ستن ورته وکړي د ماشوم ټوب کې کوناتی کې کانا نو هغه په خیر دی کار کړی دی او دغه ما خپل په سترګو مې لیدلی دغه څه وجه کې دی چې دغه کم راغله چې هغه په ستن ورسېږي او بیا انسان دغه څه پل جایا په دې سره مخ کېږي دغه په پښتنه ده.
مننه کور مو ودان. ډاکټر صاحب مخکې لدې چې تاسو د دغو دو اوریدونکو سوالونو ته ځواب وایئ، زه دا باید یاد کړم چې د نومبر په اتمه نیټه په ټول افغانستان کې د ګوزانیا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیونو ماشومانو ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوئ چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوئ چې بے برخې به پاتې شي او په کومو سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پوهېږم چې لومړی دې هغه اورېدونکو پوښتنې ځواب کوم او که تاسو پوښتنې ځواب ته راشم.
مهرباني صاحب، څرنګه مو چې خوښه ده.
نو تاسو پښتنو ته راځم، بخښنه غواړم، اول به دا اورېدونکو را واخلو، د دوی پوښتنې به ځواب کړو، بیا به تاسو ته راشم. هغه اورېدونکي چې د بادغیس نه اړیکه نیولې وه، د ده رښتیا هم اندېښنه یې په دې ده. اوس مهال رښتیا هم چې په ډېرو ځایونو کې زمونږ روغتیایي مرکزونه چې دي دا بند دي، او دلته هغه روغتیایي خدمتونه په سمه توګه سره چې هغه څه چې لکه مخ د مخه و اوس په هغې شکل باندې دوام نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دغه روغتیایي خدمتونه ټولو ته په مساوي ډول سره باندې ورسوي. البته تاسو پوهیږئ چې دا وروستی چې کوم په هیواد کې نظامي بدلون راغلی دی، د دې بدلون سره زیات زمونږ لکه هغه بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډېر زیات زیانمن شوی دی. او که څه هم یعنی زمونږ هیوادوال دی نه ناهیلي کېږي، دغه بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنی مونږ اوس هم په خپلو امکاناتو کې یا په خپل بانکي حسابونو کې کافي مونږ مالی لګښتونه لرو، دغه شیینه به دغه خدمتونه به انشاءالله چې ډېر زر بیرته پیل شي. خو د خیر د تاسو د حوصلې نه، د تاسو د زغم نه چې په دې لاره کې کوئ، د دې مننه درته کوم. تاسو ته نور هم صبر او اجر غواړم. خو لکه بیا هم مونږ به وګورو، تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي، او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې مونږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړو. دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي، دا کار به انشاءالله چې کیږي. او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې وه، دوی په خپلو خبرو کې ویل چې بعضې خلک لکه د مور نه چې پیدا شوي موردادي لاس او پښې او دا یې پل شوي وي. او دا رښتیا هم دا ځینې داسې ماشومان شته دی له بده مرغه چې هغه د پولیو سره غلطیږي، دا پولیو نه یې، خو هغه لکه کم ماشومان چې په موردادي ډول سره د فلج پیدا شوي یا لاس او پښې شل وي، هغه د پولیو د کبله نه وي. د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی، د نورو فلجونو سره توپیر یې په دې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی، نرم دی، داسې شخ فلج نه دی. یعنی ډاکتران خو په دې ډېر پوهېږي، خو زمونږ عوام هم د دې اصطلاحاتو سره اشنا دي چې د پولیو لکه اوسې که دا لاس یې داسې راواخلي، دای داسې په ولاړه نه شي نیولی، بېرته تپ لاندې ځمکې ته غورځېږي. همداسې که پښه داسې لاندې نه په زور سره ونه نیسي، هغه پښه بېرته ځمکې ته ځي، لکه داسې شخ فلج نه دی. پولیو فلج د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دي، د هغې سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدلی شي. او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو بانډو کې د پچکارۍ له کبله هم فلج کېږي. نو په دغه د دې کوناټي نه لاندې داسې یو رګ تیر شوی دی، لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وایي، او مونږ ورته په دې د ډاکټرۍ په حساب باندې سیاتیک نرز ورته وی، یا د سیاتیک عصب دی یا رګ نسا ده. نو که په دغه رګ باندې چېرته دا د پچکارۍ ستنه ور برابره شي، نو بیا دا رګ که چېرته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي، نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کېږي. نو ښه دا ده چې په کلو بانډو کې دغه بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پیچکاری یا دغه انجکشنې چې دي دا د یو پوه با تجربه کس یا روزل شوي کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست لخوا نه دغه ظرفیت یا دغه پیچکاریانې وشي تر څو د دغسې فلجونو مخه ونیول شي. اوس راځو صاحب د تاسو پوښتنې ځواب ته چې موږ لکه د نومبر په اتمه باندې یو پراخ کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی. موږ غواړو چې د دغه کمپاین په مټ باندې لس میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 50 کالونه کم وي هغو ټولو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. په دې کمپاین کې زموږ تمه دا ده د نورو کمپاینونو په پرتله به د دې مزه او خوند به په دې کې چې لکه تېرو کمپاینونو کې هم موږ دې ته ورته پلانونه لرل. موږ به هر ځلې دغه لس میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل خو موږ په دې باندې نه توانېدلو چې د ټولو لس میلیونه ماشومان ته موږ واکسین ورسو. مګر دا ځل د اسلامي امارت په بری سره او په هیواد کې د سولې په راتلو سره زموږ تمه دا ده چې دا ته کېدلی شي چې د لس میلیونه نه ډېرو ماشومانو ته موږ واکسین ورسو، ځکه هغه ځایونه چې د مخه د امنیت له کبله زموږ تګ هم هلته مشکل و ستونزمن و. موږ د دې پروګرام نه څارنه او نظارت هم سم نشو کولی. اوس د هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له څارنې نه موږ ډاډمن کیږو. نو یو شی چې ما تاسو ویلی چې د لس میلیونه نه زیات ماشومان هغه زه داسې ویلی شم چې کېدلی شي چې موږ د لس میلیونه زموږ د هدف وړ ګروپ ماشومان چې دی د 50 کالونه ښکته ماشومان دي، خو زموږ ماشومان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله خوارځواکۍ باندې اخته دي. ډېر خوارځواکي ماشومان هغې د 15 او 16 کالو لکه توپیر نه شي کېدلی چې دا ماشوم به 15 کلن وي که 16 کلن. نو بیا کېدای شي موږ د 15 کالونه پورته ماشومانو ته هم د واکسین څاڅکي ورکړو چې په دې کې بیا کېدای شي زموږ ارقام د هغه پلان نه هم اضافه شي.
مننه ډاکټر صاحب. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دوی به یوازې 3.3 میلیونه ماشومانو ته مرسته کوي، خو تاسو برنامه ده چې تر 10 میلیونه کسانو وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړئ او دا به په ټول هیواد کې وي. مننه دوستان. تاسو آزادي راډیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا ګزند محوي ورځ ده. موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کتابي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب لزان سره لرو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې یو اوریدونکي ته ورشو، زه غواړم چې وپوښتم چې دغه واکسین د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي؟ آیا یوازې ماشومانو ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولی شي استفاده ترې وکړي او یا دوی ته هم د ګزن ګواښ متوجه دی که نه؟
بل سب ته ډېره ښه پوښتنه وکړله. خو دا ناروغي چې ده یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولی شي. داسې ویلی شو چې یعنی په هر عمر کې انسان اخته کوي، خو هغه پېښې چې لکه سنجول شوي دي په هغو باندې لکه علمي کار شوی دی، څېړنې شوي دي، نو هغو داسې جوته کړې ده چې د 15 کالو نه ښکته عمر ماشومانو کې د دې ناروغۍ خطر ډېر زیات دی. نو موږ اوس مهال د 15 کالو نه ښکته ماشومانو ته دا واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو او د کلو او بانډو کې او د کورونو د لارې نه دغه واکسین موږ تطبیقوو. ګورئ که تاسو فکر کړئ زموږ لکه حاجیان یا هغه زموږ هیوادوال چې د عمرو د پاره ځي بیت الله شریف ته ځي یا مخکې خطله اوس خو دغه لکه د کورونا له کبله حرمین هم بند شوي دي، خو هغه د مخکې کیسې که زه تاسو ته وکړم نو هغه هم همداسې دي. یا زموږ مسافرین به چې هندوستان هیواد ته تلل
همدا اوس چې ځي نورو هیوادونو ته د باندې ځي واکسین ورته تطبیق کیږي، ممکن دغه پولیو واکسین وي یا نور واکسینونه؟
بلې صاحب، همدغه ګورئ د نورو هیوادونو په تېره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده. هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا څو کلونو په لړ کې. نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزن میکروب رانشي نو ډېرو هېوادونو شفاغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زمونږ تاسو ټولو مقدسات دي. یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي نو که مخکې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تصدیق د ځانه سره ونه لري زمونږ خاورې ته دې نه داخلیږي. نو د دې نه ګورې مونږ اټکل کولی شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کېږي دا په بشپړ ډول سره ردی ځکه چې د اسلام ګورئ هغه اساس او بنسټ په خپله د همدغه سعودي نه مونږ ته شوی دی. نو چې سعودي دا شی نه مني تا سره نو دا نور کوم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو. زه غواړم چې اعلان وکم دوستان تاسو کولی شئ په واتساپ شمیره هم له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00202012212601. یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم.
پښتو
سلام. سلام ورور. په څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته خبره کوم ورور.
نوم مو څه دی؟
نوم حبیب الله دی ورور.
حبیب الله، لطفا د پولیو یا د ګزن په اړه کومه خاصه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړئ. بله، فکر کوم اړیکه فریش ولا. دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د عامه روختیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې ځینې مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه په افغانستان کې موجود دي. دغه د لڅ سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله. مهرباني صاحب.
نو تبر صاحب، په دې کې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځان سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو وګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي. او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشاله یم، شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلی. خو هغه ډېر زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لباندې د دوی نظر منفي دی. او یا هم یو شی چې زه تاسو ته ویم چې د دې لکه منشا پیدا کول خو مشکل کار دی. خو په ځینو ځایونو کې مونږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که مونږ تاسو اجرا کوو نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانده کې اوس فرضاً مثال زه راوړمه، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت وي، نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې له هغه په زحمی نه ځان برخمن کړي. ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپل شوی دی، نو په ټولنه کې بیکاري کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 50 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نشو کولی چې دې پروګرام ته راوړو. نو طبعا په دې کې بعضې خلک هم داسې دي چې د دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یوه ناوړه تبلیغ وکړي، هغه ناوړه تبلیغ په تبن بیا داسي چې د دې پرېدل نور ځایونو ته او بیا د هغې سره نورې اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې، دا خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواج هم دی، یو اصل په شکل باندې باید ته ومنو. نو زیاتو وختونو کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کېږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نه شي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي او همدغسې بیا ټولنې ذهنیت ګډوډي او په پروګرام باندې منفي اغېزه لري. خو که چېرته دا تاسو غوندې رسنۍ زموږ سره ملګري شي، بیا هم زه خپله هغه غوښتنه تکراروم چې لکه د دیني عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخورو کسانو د لارې نه که چېرته دوی په خپلو دې مبارکو خولو باندې ژبو باندې یوه مثبته کلمه د پښتو د پولیو په دپاره راوړي، نو زه په دې اندېم چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ به خپله هغه موخو ته په اسانه سره تکلیف ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسؤول ډاکټر صاحب ګله خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګزن واکسین او د دغه مرض پر څرنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیبزی همدلته په دغه خپرونه کې له تاسو خدای پاماني کوم، تر بیا چې په خپرونه کې بلونه کې ستاسو چوپړ ته ازیریږو. علامو مل او ښې چارې.
پلارا دی خدای د پارا د ماشومانو راتلون پتارا مور او پلارا دی خدای د پارا د ماشومانو راتلون پتارا د ماشومانو راتلون پتارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساتي ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلار د ماشومانو راتلونکی تارا مور او پلار د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی تارا شان حلال دے لگو زنما کا پریمی وکے گی ساسے ما شنگا کرا لوئی دی شداد و ساس کی یہ اس کلیارا دے ما شمانو راتلون کیتارا مورے او پلارا لخدے دا پارا دما شمانو راتون کتارا ماشو چرو خیلی رسیدی خپل او خپلوان تا ورکول بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانا مهم چارا ده ماشومانو راتلون که چارا موری او پلارا دخلی ده پارا دما شومانو راتون که سارا
آزادی رادیو لوونه تروو